Αυτά.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده سفي ولستان اگزام تاسو هم زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په روانه ورستې نیم ساعته پښتو خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري خبريږي او ری چې په عربي متحده اماراتو کې د پولیسو له نظربندۍ نه د ملا آغا جان متسم له خلاصي دورسته د سولې علي شورا وی هڅې روانې دي چې ډیر ژر له نوموړي سره د سولې خبري برته پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د حکومت لخوا د څلورو افغان زندانیانو په اعدامېدو خواشیني وښودله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د رای ورکولو د 500 محلاتو رای له سره شمیرل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه به اسدالله لودین در واوروي.
د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې ایران څلور افغانان اعدام کړي. د سولې علي شورا د آغا جان متسم د ازادي دوه هر کلی وکړ او د ایران یو لوړ پوړی پوځي چارواکي له تهران غوښتي چې د حمید ابو طالبی پر ځای بل کس ملګرو ملتونو ته د سفیر په توګه معرفي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې ایران څلور افغانان د نشي موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان څلور ورځې وړاندې اعدام شوي او هڅې روانې دي چې جسدونه یې افغانستان ته را انتقال شي.
سفارت ما در تهران در تلاش است تا
دای وای په تهران کې زموږ سفارت هڅه کوي چې دغه اعدام شوو کسانو جسدونه افغانستان ته را انتقال کړي. نو مولوی ویل دوی تل ایران غوښتي چې د افغان کډوالو د اعدام سزا په ابدي حبس بدل کړي، خو وایي د غوښتنه ته جواب نه دی ویل شوی. د نن ورځې په ترڅ کې د تخار چارواکو ویل چې ایران د دې ولایت شپږتن اوسیدونکو اعدام کړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا ځینې غړي هیله ښیي چې پر آغا جان متسم د لګېدلو محدودیتونو له لرې کېدو سره به وتوانېږي چې له طالبانو سره رسمي خبرې پیل کړي. د دې شورا د اجرایوي کمیټې غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو لپاره متحده عربي امارات مناسب ځای دی.
موږ د اماراتو تقدیر کوو او د دې نه امیدواري کوو چې متسم آغا جان او د سولې علي سولې ته دغه فرصت برابر کړي چې موږ د طالبانو د پخوانو او اوسنو لوړ رتبه مؤثرو شخصیتونو سره ابتدایي غیر رسمي مذاکرات وکړو.
د سولې علي شورا د پنځمې پراز ویل چې آغا جان متسم په دوبۍ کې نظربندۍ، خو راپور نه وایي چې اوس نوموړی له نظربندۍ څخه آزاد شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د زده کړې لپاره په کابل کې یو مرکز پرانیست. په دغه مرکز باندې د ترکیې په مرسته شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د دوو کلونو په موده کې کارونه بشپړ شول. د پوهنې وزیر فاروق وردګ د دې مرکز د پرانیستې په غونډه کې وویل چې د دې مرکز په وسیله به د دارالمعلمینونو د یو شمېر ښوونکو وړتیاوې لوړې شي. په دې مرکز کې به د هیواد د دارالمعلمینونو 3000 ښوونکي په یو وخت مسلکي زده کړې کوي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران یو لوړ پوړی پوځي چارواکي له تهران غوښتي چې د حمید ابو طالبی پر ځای بل کس ملګرو ملتونو ته د سفیر په توګه معرفي کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ داسې قانون توشیح کړ چې له مخې یې ایرانی ډیپلوماټ حمید ابو طالبی چې د تهران لخوا د ملګرو ملتونو د سفیر په توګه ټاکل شوی امریکا ته ننوتو منع شو. د ورکه شوو کسانو د موندلو لپاره د ایران د پوځي کمیټې رئیس جنرال محمد باقرزاده ویلي چې ابو طالبی باید له خپل مور سره پاتې شي، ځکه چې دوه ورونه یې ایران عراق په جګړه کې لاس ورکړي. ابو طالبی توراندې چې په 1990 کال کې په ایران کې د امریکا سفارت پنیولو او د امریکایانو په برمته کې دوکې لاس درلود. روسیه ژمنه کړې چې د اوکراین د بحران له هواري سره به ډېره زیاته مرسته وکړي، خو ویلي دي چې د اوکراین د ستونزو هواری بل اخره خپل د دې هیواد په اوسیدونکو پورې اړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د اوکراین د ستونزو د حل لپاره تصمیم باید د دې هیواد د خلکو لخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان سره په نږدې همکاري کې ونیول شي. په دې بیان کې راغلي چې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګوري کراسین د اوکراین د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره روسی پلوه کاندید سره ملاقات کړی. ټاکل شوی دا انتخابات د روان کال د می په 25 نیټه وشي. کامل کما دیار لس نیپالی تورستی لارخون کې د ایورست غره په لوړ څوکه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړ غر دی د واورې خویدو له امله وجل شوې دي. د پرون ورځې دا غمیزه په غرونو کې د انسانانو د تلفاتو تر ټولو مرګونی حادثه ده. درې نور نیپالی لارښوونکي د غره په څوکو کې ورک دي او څو نور ټپیان شوي دي. دغه واوره په هغې نری لاره راښویدلې چې د نیپالي غره ختونکو لخوا د کوهنوردۍ یا غره ختنې موسم ته په نږدې کېدو جوړه شوې وه. د نړۍ سلګونه غره ختونکي هڅه کوي چې هر کال د ایورست غره څوکې ته وخیژي. له دې پیښې څخه ډېر کسان ژغورل شوي، خو 250 تنه نور د خرابې هوا او اکسیجن د کمښت له امله مړه شوي دي. ایورست په 1953 کال کې د نړۍ د لوړ غره په توګه وپیژندل شو او تر اوسه د نړۍ نږدې 4000 غره ختونکي په بریالیتوب سره د دې غره څوکې ته ختلي دي. او وروستی خبر دا چې په جنوبي کوریا کې د غرق شوې بیړۍ کپټان او دوه عمله نیول شوي دي. د اپریل په 14 د دې بیړۍ له غرقېدو سره سلګونه کسان لا درک شول. په جنوبي کوریا کې څارنوالانو یوې محلي محکمې ته ویلي وو چې د دې بیړۍ د کپټان او دوه عملو د نیولو امر صادر کړي، چې له امله یې تر اوسه هم شاوخوا 270 تنه ورک دي. د بیړۍ کپټان لی جون سوګ د وظیفوي غفلت او د بحري قانون د سرغړونې له سزا سره مخ دی. په جنوبي غربي ساحل کې د دې بیړۍ له غرقېدو تر اوسه د 230 کسانو مړینه تایید شوې ده. د خبرونو پای.
اسدالله لودینو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه یې در واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د پخواني مشر متسم آغا جان د نظربندۍ له خلاصېدو وروسته د سولې شورا په دغه هیواد غږ کړی چې خپل همکاري جاري وساتي.
موږ د اماراتو تقدیر کوو او د دې نه امیدواري کوو دغه فرصت برابر کړي چې موږ د طالبانو د پخوانو او اوسنو لوړ رتبه مؤثرو شخصیتونو سره ابتدایي غیر رسمي مذاکرات وکړو.
افغان سیاسي څېړونکي وایي پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاسي ډلو ذهنیتونه تغیر شوي دي.
پاکستان کې هم همدغه غږونه هغه دی په مشتمل جرګه کې پورته شوي دي. د دغې موقع نه د افغانستان نوی ولسمشر ګټه پورته کړي او په دې کې سولې ته او ملي پخلاینې ته زمینه برابره.
د بهرنیو چارو وزارت له ایران وغوښتل چې په اعدام محکوم شوي افغانان دې نه اعداموي.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان هزین ناحیه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په بیا بیا خپل اندیښنه ایرانی لوري ته ښودلې او له هغوی نه یې غوښتي چې په هغه هیواد کې په اعدام د محکوم شوي افغانانو سزا دې په ابدي بند باندې واوړي. او په پای کې به هم د انتخاباتو د خپل کمیسیون څخه اورئ. د انتخاباتو خپل کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د رای ورکولو د 500 محلاتو رای له سره شمیرل شوې دي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپین زبندي اوریدلای شي. په متحده عربی اماراتو کې د پولیسو له نظربندۍ نه د ملا آغا جان متسم له خلاصېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې ډېر ژر له نوموړي سره د سولې خبرې بیرته پیل شي. مخکې له دې چې آغا جان متسم نظربند شي، د افغانستان د سولې عالي شورا غوښتل له هغه سره د سولې د خبرو په اړه یو بل غونډه وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
سره له دې چې په متحد عربي اماراتو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکی او د سولې د خبرو مرکچی ملا آغا جان معتصم نظربند شوی وو، د افغانستان د سولې عالي شورا متحد عربي امارات د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو مناسب ځای بولی. د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقادوای د سولې عالي شورا هم د اوست متحد عربي اماراتو او ملا آغا جان معتصم سره په دې اړه خبرې کوي چې په دې هیواد کې د سولې خبرې بیرته پیل شي. ښاغلی وقاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امارات د بین الافغاني خبرو لپاره یو ښه ادرس دی.
امارات د موږ لپاره یو ښه ادرس دی، یو ښه بستر دی په سیاست کې، په اقتصاد کې، او په معیشت کې، او په رفت آمد کې. موږ د اماراتو تقدیر کوو او د دې نه امیدواري کوو چې معتصم آغا جان او د سورای علي سولہ ته دغه فرصت برابر کړي چې موږ د طالبانو د پخوانو او اوسنو لوړ رتبه مؤثرو شخصیتونو سره ابتدایي غیر رسمي مذاکرات وکړو. غیر رسمي مذاکرات موږ بیا رسمي مذاکرات ته منتج شي په امارات باندې باور لرو چې هغوی همدغسې یو ظرفیت لري.
د متحد عربی اماراتو پولیسو په داس حال کې مل آغا جان معتصم نظر بند کړ چې د سولې عالی شورا غوښتل د ده په مشرۍ له یو شمېر پخوانیو او اوسنیو چارواکو سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د هغه ویزې څه ستونزه پیدا کړې وه. د هغه له نظربند کېدو سره سم د سولې عالي شورا په یوې اعلامیه کې وویل چې په سیمه کې پټ او ښکاره لاسونه په بهر کې د سولې خبرو ته خنډونه رامنځته کوي، نو ښه به دا وي چې بین الافغاني مذاکرات په هیواد کې دننه وشي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد هم ازادي رادیو ته وویل که مخالفین غواړي چې په افغانستان کې دننه خبري وکړي د استازو امنیت به یې خوندي کړي. نوموړي وویل چې ترکمنستان هم د سولې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی، خو د دې شورا چارواکي عربي متحد امارات ځکه غوره ګڼي چې له پاکستان، طالبانو او له افغان حکومت سره نږدې او دوستانه اړیکې لري. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي دا چې په عربي متحد اماراتو کې پاکستانی استخبارات فعال دي، کولی شي هر وخت په ډېر اسانۍ سره بیا هم د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. جاوید کوهستاني ازادۍ راډیو ته وویل ښه به دا وي چې د نورو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې دننه د سولې خبرې ترسره شي.
زما په اند امارات متحده عربي کې د پاکستان پخوانی جنرالان او ایسای ډیر نفوذ لري، هر کلا کیدای سی چې دغه پروند البته مختل کی. زما نظر داده که دا پروګرامونه په خپل افغانستان په جغرافیا کې دا زمینه برابر شي ډیر آسان دیدیده، بلا ویزه نه بلا شناختی کارت ندای کیدای سی دل تراسی بیر تزی دا گفتگو دل تشروع سی.
تر اوسه معلومه نه ده چې د مولا آغا جان معتصم په مشرۍ د طالبانو لیوی ډلې سره به د افغان دولت مذاکرات څه وخت نتیجه ورکړي، خو د مولا عمر په مشرۍ طالبانو ویلی دی چې مولا آغا جان د دوی استازیتوب نه کوي. اکثره کتونکو فکر نه کوي چې د سولې خبرې دې د اوسنی حکومت تر پایه نتیجه ورکړي او وایي له وسلوالو مخالفانو سره روغه جوړه به راتلونکي حکومت ته د یو لوی چیلنج په توګه پاتې شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
و موریدل چې په عربي متحده اماراتو کې د پولیسو له نظربندۍ د ملا آغا جان معتصم له خلاصېدو وروسته د سولې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې ډېر ژر له نوموړي سره د سولې خبرې بېرته پیل شي. بل خو د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي له دې سره موافق نه دي چې په هېواد کې دننه د سولې خبرې وشي او وایي په دې توګه به دا مذاکرات د افغانستان د دولت تر تاثیر لاندې وي. طالبانو د جشیل محمد ډلې پخوانی قمندان حاجي سید اکبر هغه وایي چې د مذاکراتو ځای باید د مذاکرې د دواړو لوري په موافقه وټاکل شي. دا خبره د زموږ همکار احمد زبیر ژمن ته په یو مرکه کې وکړه.
ما په فکر باندې په عمومي صورت کې د صلح خبره په طرفینو پورې اړه لري چې طرفین په هر ځای باندې قناعت وکړي هغه ځای به زما د فکر باندې مناسب وي. اوس افغانستان کې د افغانستان حکومت دی، دا د حکومت ادرس دی زما فکر باندې او د طالبانو ادرس نه دی. زما فکر که چیرې د طالبانو او د حکومت په یو ځای باندې قناعت ته راشي خوای افغانستان یاد باندې هغه په هغو پورې اړه لري او بیا په هغه ځای کې مناسب خبره داده چې هلته وشي.
نو په داخل کې که چیرې د مذاکرات پیلیږي څه ډول شرایطو ته اړتیا ده تر څو د مقابل لوري هغه قناعت حاصل شي؟
دلته مصونیت و حفاظت و ساتنګ و تضمینونه و او د هغو قناعت حاصلول و دې ټولو شان ته ضرورت شته، نو بیا د داخل خبرې بیا مناسبې دي. او که چیرې دلته مصونیت ته هغو نه یا حفاظت ته هغو نه یا تضمین نه وي په مابین کې او یا د هغو قناعت په دې باندې نه وي، زما په فکر باندې دا خبره به درسته نه وي.
نو که چیرې مقابل لوری هم غواړي او افغانستان هم غواړي چې په بهر کې د خبرې وشي، خو څو ځلې لیدل شوي دي چې ځینې استخباراتي کړي بیا په هغې کې خنډ یا خنډونه رامنځته کوي، مخنیوی کوي، نو څه فکر نه کوي که چیرې طرفین په موافقه هم وکړي د سیمې استخبارات په ځینو هیوادونو کې کولی شي د هغې مخه ونیشي؟
دا په دنیا کې معمول دی چې د دوو خلکو ترمنځ خبرې چې د هر چا په کور کې وشي د هغو کور طرف ډېر کېږي. نو په دغه نسبت باندې هم دا زما فکر باندې دا مناسبه نه وي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ یو شی دي او د حکومت په کور کې دا کار کېږي. دا به داسې وي چې بیا به دا خبره داسې وي چې ټوله به د حکومت په طرف وي یا به د هغو څه دا خبر خوب وي هغه به دا خوب دغه کوي حسوي چې دا خبره به ټول د حکومت په پایده باندې تمامېږي، د افغانستان د حکومت په پایده باندې موږ ته به اصلاح ته نه راځي. دا یوه خبره. دوهم هغه چې په خارج کې ته واز کېږي هغه د خنډونو سره مخ شي، خنډ یوازې د خارجانو د نورو استخباراتو د خارجي استخباراتو د خواته نه وي. موږ چې وینو دا خنډونه دلته داسې رقم رقم خنډونه راځي، د افغانستان د حکومت د طرفه هم راغلي دي او د خارجانو چې افغانستان ته راغلي خارجان دي چې هغه د سولې خبره غواړي د هغو د طرف هم راغلي دي، د نور د طرف هم راغلي دي. دا یوازې داسې نه دي چې نور څوک مداخله په دې کې کوي، د هغه مداخله په صورت کې دا خبرې پاتې شي.
و موریدل چې د طالبانو د یوې پخوانی د یوې ډلې پخوانی قمندان حجی سید اکبر غوي د مذاکرات زید زای باید د مذاکرې د دوړ لوريو په موافقه وټاکل شي. لبلی خو افغان سیاسي چېډون کې وي چې پاکستان کې د افغانستان په اړه د سیاسي ډلو او خلکو ذهنیتونه بدل شوي او هغوی په دې هیواد کې د سولې غوښتونکي دي. د سرګندونې رسله هغې کېږي چې د پاکستان یو شمېر سناتورانو د جمعې په ورځ وویل د پاکستان حکومت دې له ټولو افغان یاغي ډلو سره اړیکې پرې کړي. نسیم شفقي په اړه راپور لري.
زینه افغان کتونکې په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د سیاسي ډلو عوام خلکو په نظر کې مثبت بدلون راغلی. دوی وایي د پاکستان هغه سیاسي ډلې چې په اپوزیشن کې دي د افغانستان په اړه د پاکستان د پوز او استخباراتو له دوګونی سیاست سره مخالف دي او وایي چې له دې عمله پاکستان هم نه امن شوی دی. د سیاسي چارو سړونکو حاجی سید داوود د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې ناخوالو او امنیتي ستونزو دا ذهنیت پیدا کړی چې باید اسلام آباد د کابل په چارو کې له لاسوهن او ناسم سیاست نه لاس واخلي.
اوس خوشبختانه چې هم ولس پاکستان هم سیاسي ډلې د نتیجې ته رسیدلي دي چې د پاکستان پاوز او استخبارات هغه د ساړه جنگ پالیسي په افغانستان کې ختم کړي. اوس د نوي ولس مشر وظیفه دا ده او دلته د رسنیو د مدني ټولنو چې دغه شي غږونه باید دې جنم پورته شي چې دا دواړه غږ یو ځای شي او فضا سولې او ملي پخلاینې ته په افغانستان او پاکستان کې جوړ شي.
دا سرګندونې ورسته له هغې کېږي چې د پاکستان په مشرانو جرګه کې د اپوزیسیون غړیو وویل کچیرته د پاکستان حکومت اساسي قانون ته درناوی کوي نو له ټولو افغان یاغي ډلو سره باید اړیکې پرې کړي. سناتور فرحت الله بابر چې مخکې د جمهور رئیس آصف علي زرداری ویان هم وو سرګند کړي چې پاکستان باید له خپلو ګاونډیو او نورو هیوادونو سره دوستانه روابط ولري او د یو بل پوچارو کې لاسوهنه ونه کړي. د پاکستان د مشرانو جرګې بلغړی افراسیاب خټک ازادي رادیو ته وویل چې د او د بلوچستان ایالت یو سناتور خاغلی بزنجو هم ویلی چې د افغانستان په اړه باید د پاکستان په خوانی سیاست بدلون ومومي. د پاکستان د سناتورانو د سرګندونې د جمعې په ورځ د هغه هیواد د صدر اعظم د نړیوالو چارو او ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز په حضور کې کړي. په همدې حال کې د امنیتي او دفاعي چارو افغان سړونکو صدیق الله ساحل کاڅه هم د پاکستاني او سناتورانو د سرګندونې مهمه بولی خو وایي چې په هغه هیواد کې ټولې پریکړې د پوز او استخباراتو په لاس کې دي.
در پاکستان جریانات سیاسی وجود داره که در مجلس
په پاکستان کې داسې سیاسي جریانو نشته. د هغه هیواد په مشرانو جرګه کې هم هغوی څوکۍ لري خو هغوی ډیر کمزوري دي. دوی نه یوازې اوس بلکې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره په ورته توګه غږونه پورته کړي خو هیڅ اغیزې نه لرلې ځکه چې د پاکستان پر سیاسي فضا پوز او استخبارات واکمن دي.
کابل تل پر اسلام آباد تور لګولای چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړې ده. ولسمشر کرزی هم څه موده مخکې سرګند کړ چې په افغانستان کې سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده خو اسلام آباد دا تورونه چې ګوندې له تروریزم او افراطیت نه ملاتړ کوي تل رد کړي او ویلي دي چې پاکستان هم د تروریزم قرباني دی.
خبري مچلا اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د حکومت لخوا د څلور افغان زندانیانو په اعدامېدو خوشینی وښودله. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې څلور افغانان د ایران په اصفهان کې د مخدره موادو په جرم په اعدام محکوم شوي دي. د تخار ولایت چارواکو د دې کسانو شمېر شپږ ښودلی دی. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي افغان دولت غواړي چې له ایران سره د همکارۍ په تړون کې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام مخنیوی وشي. د تړون اوس کار روان دی. په دې اړه په مکړې له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان زندانیانو په اعدامېدو اندېښنه وښوده. ویل د ایران حکومت مخکې د دې کسانو د اعدام په اړه افغان حکومت ته خبر نه و ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل ایران په اصفهان کې څلور افغانان د حمل په ویشتمه نیټه د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام کړي دي. ښاغلی مستغنی وویل د افغانستان حکومت په بیا بیا له ایراني حکومت غوښتي و چې په اعدام د محکومو افغان زندانیانو سزا د عمر بند تر ټیټه کړي خو بیا هم افغان زندانیان اعدام شوي دي.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په بیا بیا خپل اندېښنه ایرانی لوري ته ښودلې او له هغوی نه غوښتي چې په هغه هیواد کې په اعدام د محکوم شوي افغانانو سزا دې په ابدي بند باندې واوړي. خو له بده مرغه دا ظلم هم موږ د دې شاهدان یو چې په ایران کې څلور افغانان په اعدام محکوم شوي وو او اعدام شوي دي.
اعدام میگردن.
بلخواه ده تخار ولایت چارواکو ده سیمهیز و خلکو لقول ویلی ایران شپک تنه چه ده همدی ولایت اوسیدون که دی اعدام کری. ایران پخواه هم وقت پا وقت پلازگون و افغانان چه اکثر ده مخدر مواد ده قاچاق پا تور نیول شویدی پخ پلو زندانونو که اعدام کری. ده ایران ده کار پرزید افغانستان ده مختلف ولایتونو خلکو مظاهری هم کری. بلخواه ده بهرنو چارو ده وزارت ویان تایید کرد چه ایران ده نوی اعدام شوی و کسانو جسدون تروس افغانستان ته ندی سپارلی. مستغنی ویل حس روانی دی چه ده جسدون افغانستان ته وسپارل شی. ده افغان زندانیانو د اعدام درول هغه غوښتنه ده چې د افغان دولت تقریبا هر دولتي پلاوی ایران ته په خپل سفر کې د دې هیواد له چارواکو کړي، خو ایرانیو چارواکو پرې غوږ نه دی ګرولی. خو دا ځل د افغانستان حکومت غواړي د افغان زندانیانو د اعدام مخنیوی د افغانستان او ایران ترمنځ د هغه تړون یوه برخه کړي چې اوس پرې کار روان دی. ښاغلی مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان مصمم
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د ستونزې ته د دایمي حل لپاره په ایران کې د میشتو افغانانو د نه اعدامېدو مسأله د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع همکاریو په تړون کې چې پراتلونکو کې لاسلیکیږي شامل کړي. موږ غواړو چې په هغه تړون کې واضح شي چې هغه افغانان چې د ځینو جرایمو له امله په ایران کې په اعدام محکوم کیږي د هغوی د اعدام سزا په عمر بند واوړي.
کاهش پیدا کنه.
تر اوسه معلومه نه ده چې د ایران حکومت به په یاد تړون کې د افغانستان د غوښتنو ومني او کنه. د دې تړون مسوده د ایران لخوا افغانستان ته سپارل شوې او اوس پر افغان حکومت کار کوي، خو ځینې کتونکو وایي ایران او ځینې نور ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره په خپلو ژمنو او تړونونو ډېر کم عمل کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپین زبندي اوریدلای شي. راوښو د انتخاباتو په اړه یو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د رای ورکولو د 1500 محلاتو رای له سره شمیرل شوې دي. د دې کمیسیون ویان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د هغه مرکزونه و چې د تقلب شک ورباندې کېده. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د رای ورکولو د 1500 محلونو د رایو د لسره شمیرلو خبر ورکوي چې ټاکل شوی ده ډیر ژر د جمهوري ریاست د انتخاباتو نور قسمي نتایج هم اعلان شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه 1500 محلونه دي چې د تقلب شکر باندې کېده، خو نور په دې اړه څه ونه ویل چې د دې لسره شمیرنې په نتیجه کې څومره رایې باطلې اعلان شوې دي.
په مجموع کې په 1500 محلاتو کې د سره شمیرنه شوې ده او دا تقریبا بشپړ شوی د هیواد په یو دېرش ولایتو کې. میکانیزم په دې شکل باندې ده چې ممکن شمیرنه یا هم تفتیش د ناظرینو، مشاهدینو او د مطبوعاتو په وړاندې ترسره کړو. کله چې دغه سره شمیرنه بشپړ شوه هغه ندي کاپي کې کوم پایلې چې پوهیږي عینا د اول مرحلې پروسه ورباندې طی کېږي او بالاخره د ولایتو څخه مرکزي دفتر ته او د جمهوري مرکز ته رسېږي. زموږ دغه ټول کار چې ده د محلاتو په اساس باندې ده، یعنې موږ نشو کولی چې دقیق ووایو چې څومره رایې په دې کې باطل شوي او څومره ندي باطل شوي.
هغه همداراز وویل چې ټاکل شوی وه د رای ورکونې زر محلات تفتیش شي، چې په خبره یې تر دې محله 1500 تفتیش شوي او ډېر ژر به یې پاتې 1500 هم تفتیش شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره د رای ورکونې په هر محل کې چې لشپک سوه ډېرې رایې کارول شوي وي د تقلب شک ورباندې کېږي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو مؤسسه وایي چې د 1500 مرکزونو د رایو له سره شمیرنه په سمه توګه او د دوی د ناظرینو تر مخې شوې ده. د دې بنسټ مشر نعیم ایوب زاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په هغو مرکزونو کې چې رایې له سره شمیرل کېدې زموږ ناظرین موجود وو. پروسه ډېره ښه پرمختللې وه او هغه رایې چې تقلبي وې پېژندل شوې، خو په ځینو ولایتونو کې هماهنګي کمزورې وه. هغه څه چې زموږ د ناظرینو تر مخې شوي موږ ته د منلو وړ دي، خو دا چې نور څه کارونه دي په دقیقه توګه په جریان کې نه یو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به په روانه اونۍ کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نور قسمي نتایج هم اعلان شي. په لومړي ځل د تېرې یکشنبې په ورځ 10% رایه نتیجه اعلان شوه چې عبدالله عبدالله 1.9% او اشرف غنی احمدزی 10.6% رایې ګټلې وې. ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د سور په 3 نیټه اعلان شي، خو پوښتنه ده چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د مشکوکو محلونو رایې د ګوتو په شمار څو ورځو کې وڅېړلی شي او کنه.
د افغانستان د جمهوري ریاست کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزی په کندهار کې په یو وینا کې ویل په درغلي راتلونکي ولسمشر د لپاره د منلو وړ نه دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د جمهوریت ریاست کاندید محمد شفیق الله غاشرزی او دغه پلویان وایي چې تیر انتخابات ورته د منلو وړ نه دی او خورا پراخ تکلیف پکې شوی. شیرزیا او پلویانو یې نن په کندهار کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې سوی تقلب دي د ټاکنو کمیسون ښکاره کړي
چې ولو یو رهبر په پاکه رایه په زورو رایو کامیابه سوی وای خو شوه نه دا چې په ناپاکو رایو په لسو میلیونو کامیابه شي ځکه زر رایي پاکې رایي او د انسانانو د عقیدې د ایمانداری او د غیرت رایي وي چې په دې ملک کې موږ ویاړو چې دا رایي د نن په مملکت کې حتی په کندهار کې د نن یوازنی انسان تر نامه لاندې چې وولیدل دا رایه هغه د محترم شیرزي صاحب رایه وه. موږ تذکر د درته حضور لرو.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د انتخاباتو د دوار کمیسیونونو څخه دا غوښتنه ده چې د پاک او ناپاک رایو توپیر باید وکړي چې پاک د چا حق دی ناپاک د چا حق دی.
د جمهور ریاست کاندید محمد شفیق الله غاشرزی وویل چې د جنوبی ولایتونو په ډیرو مرکزونو کې د رئیس وزول سوي او پر ځای د نورو کاندیدانو په ګټه صدقونه ډک سوي. شیرزی د ټاکنو خپلواک کمیسون د ارګ تر تاثیر لاندې وبالا او پر دغه کمیسون یې تور پوری کړ چې د دولت تر امر لاندې کار کوي.
دا مستقل کمیسون نه دی، دا د ارګ پولیس کې چرنې په ټول افغانستان کې نور دغه احساسات چې د قومونو را خپل رای ورکولې او د ټولو ارمانونه او ارزوګانې خراب کړلې. دا د انتخاباتو کمیسیون زه محترم رئیس صاحب جمهور او د دولت د سترګو قمې د سرمالۍ څخه دا هیله لرم چې دغه زما بیان چې زه کوم دا مې رسمي شکل په رسمي شکل د مکتوبو د لارې څخه ورکړی دي باید ودې ته جلسا ورکړو چې دا باید راکش شي او د قانون پر تطبیق شي.
د غونډې په پای کې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره د غونډې برخوالو غوښتنه وکړه چې په کندهار کې د دوهم ځل لپاره انتخابات وسی. په پریکړه لیک کې دغه راز راغلی چې د دوی سره د درغلیو په باب زیات ثبوتونه شته چې د ضرورت پر مهال به یې ښکاره کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
کچری انټرنیټ ته لاسرسي لري کولی شي د ازادي رادیو پښتو وی پانی ته ورشي. پته ده pa.azadiradio.org. په دې پانی کې کولی شي تازه مطالب راپورونه او خبرونه ولولې او وګوري او همدارس کولی شي چې وای وري. ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه هم لري چې شاوخوا یو لک کسانو خوخه کړي، تاسو هم خوخه کړي او شیبه په شیبه له تازه خبرونو خبر شي. اوس به هم راشو د پهنې په برخه کې یو راپور ته. د افغانستان د پهنې وزارت د خونکو دروزنې لپاره په کابل کې یو مرکز پرانیست. د پهنې وزیر د شنبې پر ورځ د خونکو کور په نوم دغه مرکز پرانیستل کېدل د دارالمعلمینو د خونکو د ظرفیت د لوړولو لپاره یو مهم ګام وباله. دغه مرکز د ترکیې په شپږ میلیون ډالرو مرستې جوړ شوی. په عین حال کې د دې مرکز د پرانیستلو په مهال په کابل کې د ترکیې سفیر له افغانستان سره د پهنې په برخه کې په خپلو همکاریو ټینګار وکړ. نور حال له کابل د محمد ابراهیم صافی په راپور کې.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لومړنی مرکز دی چې د هیواد د دارالمعلمین ښوونکي به پکې روزل کیږي او د دې ښوونکو د ظرفیت په لوړولو کې به مرسته وکړي. د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردک د شنبې په ورځ د دې مرکز د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې په دې مرکز کې په یو وخت کې 3000 ښوونکي روزل کیدای شي.
د ښوونکو لپاره د غذای چې د ورور هیواد لخوا په تیرو دوو کلونو کې د شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی او د 3000 ښوونکو د ځایدلو ظرفیت لري نن ګټې اخیستو ته وړاندې کیږي.
چارواکي وایي چې په دې مرکز کې به د پوهنتونونو له ښوونکو سربیره یو شمیر بهرني استادان هم د دارالمعلمینو ښوونکو ته روزنه ورکوي. دا مرکز په داسې حال کې جوړیږي چې د مسلکي ښوونکو کمښت د افغانستان د پوهنې په نظام کې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. د پوهنې د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د افغانستان د ښوونځیو 50% ښوونکي غیر مسلکي دي او د لیسانس تر درجې پورې یې زده کړې نه دي کړې. په همدې حال کې د ترکیې سفیر اسماعیل آرامز د دې مرکز د پرانیستنې پر مهال له افغانستان سره د پوهنې د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. ښاغلی آرامز زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی په نوم یو پوهنتون هم جوړ کړی.
افغانستان
له افغانستان سره چې موږ هر مرسته کوو خای کم بوي، او موږ ترکان افغانان خپل ورونه ګنو، او د پوهنې د خواري لپاره د ترکیه سفارت هر ډول مرسته کوي.
په همدې حال کې په افغانستان کې درې سوه د نیمه علي زده کړو مرکزونه شته چې څلور اویا سره تنه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هم د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې ځینې ښوونځي د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي، خو د ځینو ولایتونو په ولسوالۍ کې دغه هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
و موریدل چې د پوهنې وزیر د دارمالیمینو د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د خونکو د روزنې د یو مرکز پرنسل کېدل ډیر مهم وبله. په همدې سره رسیدو شپږ نیمو بجو ته.